آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي. چارواکی وایي چې د پکتیا د سرحدي ولسوالۍ ډنډ پټان لپرون راهیسې د حکومت د امنیتي قواوو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جنگ کې ګرده او جګړه ادامه لري. د روسیې د هوایي شرکت مامور ویلي دي یوازې خارجي عوامل د روسیې د مسافرونکو الوتکې د ټوټه کېدو سبب کېدای شي. د یونان سمندري قواوو ویلي دي چې په تیرو دوه ورځو کې قریب 1400 مهاجر د غرقېدو نه ژغورل دي. درنو اوریدونکو، د دې او نورو رپورټونو نه علاوه د ځوان هیلې پروګرام لرو، مګر دا پروګرام د وخت ثبت شوی دی. تاسې سره رسن نشو غږېدی. اوس زه زیبا خادم د دې ساعت خبرونه وایم. د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي نن د ولسي جرګې په استضایه غونډه کې د اکثر وکیلانو قناعت ترلاسه کړ. ولسی جرګې نن په عمومي غونډه کې د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي په افغانستان کې د روان امنیتي وضعیت په هکله سوال و ځواب ته غوښتی وو، او ښاغلي علومي د هغوی پوښتنو ته او همداشان اندېښنو ته ځوابونه وویل. نورالحق علومي وکیلانو ته په وینا کې ویلي دي چې د پولیسو اصلي دنده د قانون تنفیذ دی، خو اوس د جګړې په اوله کرښه کې د دولت د مخالفینو سره په جګړه بوخت دي. خاغلی علومی روان امنیتی وضعیت ته په اشاره ویلی دی چې پاکستان د افغانستان په ناامنیو کې لوی لاس لري او د دولت له وسلوالو مخالفینو سره ملاتړ کوي. نورالحق علومی په وکیلانو ته دا خبره هم کړې ده، هغه وخت د کورنیو چارو وزیر وزارت پریښودی شي چې په افغانستان کې بشپړ امنیت ټینګ شي. د ولسي جرګې نننۍ غونډه 1050 د ولسی جرګې په نننۍ غونډه کې 1050 وکیلان حاضر وو چې 1013 د نورالحق د کار د دوام په پلوۍ باندې شنه کارتونه پورته کړي دي. دا لومړی ځل دی چې د اوسنۍ کابینې د کورنیو چارو وزیر د ولسی جرګې استضایه غونډې ته وربلل شوی وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د افغانستان او د منځنۍ آسیا د هیوادونو ترمنځ امنیتي او استخباراتي همکاري د تروریزم په ضد مبارزه موثره کولی شي. که څه هم د افغانستان په شوال کې روانونه امنیو د منځنۍ آسیا هیوادونه او روسیا اندېښمنه کړي، خو ویل کېږي چې د افغانستان او د منځنۍ آسیا د هیوادونو ترمنځ امنیتي او استخباراتي همکاري کولی شي د دهشتګرۍ په ضد مبارزه موثره کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکي مطالعاتو د مرکز رئیس فرامرز تمنا وایي د افغانستان ثبات د منځنۍ آسیا د هیوادونو د ثبات سره تړلې دی. د دوشنبه په ورځ د ازادي رادیو ته ویلي دي چې افرادګری او دهشتګری د افغانستان او د منځنۍ آسیا د هیوادونو لپاره ګډ خطر دی او باید په ګډه ورسره مبارزه وشي. په افغانستان کې سوله او ثبات د سیمې له سولې او ثبات سره تړلې دي. ښاغلي تمنا ویل اصلي مسله د دهشتګرۍ د جرړو ایستل دي. دا خبرې په داسې حال کې شوې دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په یو څلور ورځني سفر کې د منځنۍ آسیا د 15 هیوادونو قرغزستان، ازبکستان، تاجکستان، قزاقستان او د ترکمنستان د چارواکو سره ویني. چارواکي وایي چې د پکتیا په سرحدي ولسوالۍ ډنډ پټان کې د پرون رئیس د افغانستان د امنیتي قواوو او وسلوالو طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د جنوب ختیځ ولایتونو دپاره د 402 سرحدي زون قومندان جنرال عبدالبصیر خپلواک ویلي دي چې جګړه پرون سهار د سرحدي پولیسو په امنیتي پوستو د برید سره سم شروع شوی او تر اوسه ادامه لري. هغه د امریکا غږ ته وویل چې تر نن غرمې پورې په جګړه کې شاوخوا 15 وسلوال وژل شوي، د 20 نه زیات زخمي شوي دي چې د ډیرو مړي د جګړې په ډګر کې پراته دي. جنرال خپلواک د غراز زیاته کړې ده چې د وسلوالو طالبانو په دغو بریدونو کې 2 سرحدي پولیس وژل شوي، لږ تر لږه 10 کسان نور ټپي شوي دي. د ویلي دي چې د طالبانو سره پاکستانی ملیشه قواوې اوګه په اوګه د افغانستان د امنیتي قواوو په ضد جنګیږي، خو بریدونه شاته تمبول شوي دي. موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د د روسیې د هوایی شرکت یو مامور ویلی دی یوازې خارجي عوامل د روسیې د مسافرونکو الوتکې د ټوټه کېدلو سبب کېدلی شي چې په مصر کې سقوط کړی دی. داسې هیڅ تخنیکی عوامل نشته چې الوتکه د په هوا کې ټوټه ټوټه شي. الکساندر سمیرنوف د کوګالیما د شرکت د مستقیم پرواز رئیس نن په مسکو کې دا خبره کړې ده. سمیرنوف وویل په الوتکه کې د ستونزې د راپورټ ورکولو هیڅ هڅه نه ده شوې. سمیرنوف ویلی دی چې د مترو جت د شرکت دغه دربس الوتکه دومره سخته خرابه شوې چې پرواز ته یې نور ادامه نشوه ورکولی. دویل د دې سقوط د علت د توضیح لپاره سړی صرف دومره ویلی شي چې د یو ډول خارجي عامل له امله دغه الوتکه رالویدلې ده. تخنیکي ستونزه د پیلوټ یا عملي سهوه او یا غلطي یعنی په اصطلاح انساني عنصر نشته. په داسې حال کې چې سمیرنوف د روسیې د الوتکې په سقوط کې تخنیکي او انساني سهوې ردوي، په دې ټکي باندې ټینګار کوي چې د تحقیقاتو نتایجو ته انتظار وایستل شي. د متروجت د شرکت په دغه دربس الوتکې کې 240 سپرلۍ وې. ټول روسي سیلانیانو، یوازې 3 تنه پکې اوکراینیانو چې د شنبې په ورځ د سینا د ټاپو د پاسه د پرواز په وخت کې د رادار نه ورکه شوه او ټول سپرلۍ مړې شوې. دغه الوتکه د مصر د شرم الشیخ د تفریحي ځنه د روسیې سینټ پیټرسبرګ ته روانه وه چې سقوط یې وکړ. د عاجلو حالاتو عملی د الوتکې تور بکسونه چې د الوتکې پرواز په باره کې معلومات او د پیلوټ ټوله مخابره ثبتوي پیدا شوې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان نن د شنبې په ورځ ویل چې نړۍ باید په پارلماني انتخاباتو کې د عدالت او پرمختګ د ګوند بری درناوی وکړي چې خلکو د ترکیه د ثبات لپاره رای ورکړی ده. په ترکیه کې په پارلماني انتخاباتو کې په سبان د لسو کلونو کې د اکثریت چوکیو د بایللو نه 15 میاشتې وروسته د ملک واکمنی د یو ګوند لاس کې لویږي. د عدالت او پرمختګ ګوند د 1555 کسیز پارلمان 314 څوکۍ ګټلې دي، یعنی د 50% نه کمې رایې وړې دي. غټ مخالف ګوند 25% رایې وړې دي. صدر اعظم داود اوغلو پرون په انقره کې خپل طرفدارانو ته په وینا کې د اتحاد او یووالي هیله څرګنده کړې ده. ویلې دي یو نوې ترکیه غواړي چې سیاست پکې عادي شي. د جنوبي کوریا جمهور رئیس پارک گین هې او د جاپان صدر اعظم شینزو ابي د موافقې ته رسیدلی دي چې هغه شخړه زر تر زره حل کړي چې جاپان د شلمې پیړۍ په اول نیمایي کې د کوریا د ټاپو وزمې د ظالمانه اشغال په وخت کې کوریایانې مریانې کړې وې. د جاپان صدر اعظم ویلی دی زما په فکر منګه باید د دغه خوځو مسله یعنی دغه خند آینده نسل ته پرینیدو چې وکړی شو په آینده کې د همکارۍ په بنا ژوند وکړو. دغه دواړو مشرانو نن د دوشنبه په ورځ په سول کې په دوه اړخیزه غونډه کې ژمنه کړې ده. په 2012 کال کې قدرت د شینزو ابي او په 2013 کال کې قدرت د پارک گین هې د رسېدو رئیس دا د دې مشرانو لومړنۍ غونډه وه. جمهور رئیس پارک د جاپان د صدر اعظم سره د مخامخ خبرونه انکار کړی و ځکه چې جاپان په اوله کې زړه نازړه و چې په مناسبه توګه د کوریایي ښځو د بدمرغۍ پیکې ومني چې د جاپان د امپراتوري عسکرو د 1910 نه تر 1945 کال پورې د کوریا د اشغال په وخت کې فحاشۍ ته مجبوري کړې وې. امریکا چې د چین د جاتلبۍ او د هغه خطر د مخنیوي لپاره چې د شمالي کوریا نه پیښېدای شي د سیول او توکیو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو هڅه کوي د ډېر وخت راهیسې د دغسې یوې غونډې تمه درلوده. د یونان سمندري قواو ویلي دي چې په تیرو دوه ورځو کې قریب 1400 مهاجر د غرقېدو نه ژغورلي دي. دا قواوې وایي چې د لیموس، ساموس او یو شمیر نورو جزیرو سره نږدې د ژغورنې په عملیاتو کې د مختلفو ملکونو ورغلي مهاجرین په اوبو کې د ډوبېدو نه ژغورلي دي. بل پلو د یونان د لیبوس د جزیرې خاروال ویلي دي چې د اوبو په غاړه نور ځای نشته چې وژل شوي کسان پکې ښخ شي. د افغانستان دولت ویلي دي چې د آلمان نه خپلو راستنیدونکو اتباعو ته هرکلی وایي او ورنه غواړي چې بیرته په خیریت سره خپلو کورونو ته ستانه شي. آلمان ته تلونکو مهاجرینو کې د سوریې د خلکو نه وروسته د افغانانو شمیر ډیر زیات ښودل شوی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د سومالیه د الشباب د ډلې بریډ چې پرون د یکشنبې په ورځ د موګدیشو په یو هوټل باندې کړی دی غندلی دی. په دې بریډ کې د هوټل د خاوند، یو پوځي قومندان او د پارلمان د دوه وکیلانو په ګډون 12 کسه وژل شوي دي. د امنیت شورا د سومالیه د پوځ ځوابي اقدام ستایلی دی چې ټول بریډ کوونکي ووژل.